خدمت کړي وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د مونږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره به ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یا تسپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اېډ ډیوی په اکسپانه په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغې شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ور ودانګل.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړي چې د افغانستان دولس ولایتونه د دې تخنیکي ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو زو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبه په ورځ ناوخته د دالوی په دوهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټ لیک لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي، خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښه کېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیکټ لاین کې یوه جلا رامنځته شوې تخنیکي ستونزه حل شوې او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي، مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه هم سړی نه خبرېږي. نو یو مشکلات سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته بر وصل شي او بیرته دا خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونو په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډیره سړه سوي د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټه برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینی کی، هغه مسله چې افغانستان د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واور اوریدل او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو لسو میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي ډېرې د ربات په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوي افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډیره راستنیدونکو ته په ځانګړي شوي رابط کېم کې په خیمو او ځینو نیمکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کې وي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدوري او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم خوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال رادیو ته وویل
راغلی له پاکستان کاروبار مروبار خو نسته راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي ژوند اسنه تیریږي زمیدا
د پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټی کې مشت راستنی شوی کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا د څښاک پاکو بو درملو او نور اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وای
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو ګلانو ډیزاین مې جوړاو دلته کار نشتا ننو چیرې چتلل يم بيخي کار نشتا بل دلته د موګه نو بجلی ستا نو میټر ستا نو دی وبو کار د سیخو.
کډوال وای د ژوند ډیر برخې په پاکستان کې تیر کړي او حالت یې د گزارې ولا شون برابر کړي او خود تل طبيخي لاسته شي راستنه شوې دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وای
کوټه مم نستا او په دې بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخارې مخارې دا شان سی وی بیا زمي لختې دي د شي شي نستا راسره په پاکستان نشه راغل د ټول د شي دغه شي پراته دي سره خاص څوک د ګیزو د بیا ګال لري د شي خلک هم ستکه
په کډوالو کې داسې همشته چې د کورنۍ د غړو شمیر ډیر دی. یاد ورونو څو څو فامیل یوازې په یو وړه او تنګ خیمه کې ګډ وخت تیروي. لدی ډلې کډوالو خانولي وایي
زما چې تیر زما کې نفر موږ ډیر یو نه کې گزاره ور کې ډیر دی دغه د ولې د لوس د خیمه کې دغه چل ده لکه نفر ډیر یو ورونه یو ډیر هغه واړم ډیر دی نه کې دمر کوټو کې نه کې گزاره.
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نور ولایتونو په شان راستنیدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کمپ سیمه کې هغوی ته د کورونا لپاره ځمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته محیاسیو بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړی دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به ان شاء الله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي درابط پکیم کی.
په پکتیا کې ځای چارواکی وای د روان مریض کال پلس میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال د ولایت راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستنه شوې دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډیر کډوال لري او د راستنه شوې شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناه نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیا خدمتونو ته لاسرسی د راستنه شوي افغان کډوالو ټولې زغوښتنه بلل کیږي.
د ډیورنډ لکشي بیرته برابر اوړو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واورې د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسجد پر راپور کې.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده.
بدر سیمه یو سیدینکای دی ووره وارده پا واجد دی خلک مشکلات پا درنگ بیانوی.
زمال قسمت لای دو دی بدر ناخ لکه پا اپر وزیرستان شکیم ووره و چولا دا ځتی د سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدر څخو چې کومه ته دا خو په ځینا نه وشتلا چتیس ګنټه دا غو ورک شو مې د انتظام یتا دا تل کوي چې فوراً دا په بندګا د نوټو څخه د خلک سور دی او دینا باندې او ډېر سخت مشکلات خلک ته ولکه په داش د لاتنا دروان په د سامنے دروان په خسرو پر او د شکی پر دارو دینا تم په دې تا مکمل باندې په دا بندې د ګاډي تا ور تا نه کیږي خلک د سخت مشکلات سره مخامخ کوي. مې جو انتظام یتا ور سره سبیا کومه په تل کوي چې فوراً دا په دا بندې د ټکټر غاشری کو.
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د ووره واردې په واجه د خلک مشکلات په باراک شه تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل.
جساس کول الریډی ویدر فورکاست دا شی وی چې سنو فالو ډیر زیات وی او چکمو کلایمټ چینج دی دغه په وجه سره دا ډیر لیټ اوور شول په جنوري سه 50 دسمبر سه مبارک دا چکیم پرینر سه سنو فال شوی دی. ایون دا زه کو توی چې فرست ټایم هیستری دا په جنګل شه دا سنو فال وشه نو د دې انټنسټی تو سه گیچ کاوی سه صحیح چې دا سور زیته اور وشي. اوس مو اسسټنټ کمشنر لدا الریډی پرشنشي پرسنلی سپروایز کوي پلاداشه او تاسټیشن دی ریسکیو 1122 ټیمز پرین غو روډ سه کلیر کړی دی. بیا د شپې بیا اور وشول نو بیا اوس سهار نه بیا لګیا دی او د مین ارټریس کی می دی مکین ټولدا اور سرارو غټو مکین دا روډینه باندې لګیا دی. ریسکیو 1122 ولا ټریکټر دی سن ډبلیو ولا دی نو چکل میز د مین روډز کلیر کی بیا دا چکیم سب برانچز دی شتو ډیر شوی دو او تنګي بودین ځای شې شوی دو او په بدر خیسور په داسې غشوی دو نو بیا می خپل کنسنټریشن په دا باندې فوکس کوي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انتظامیا چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې سړک د واورې نه صفا کول د پوره د زر بیړوندي اقدامات دا وکړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برته غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې پتان می رونو کلری زکون کو د تل پسرز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو خو رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مرسته سو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مجتهد مرمن معصومه اسمتی وردک کو پیشن دل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه په دې وبو هیدلو چې مرمن معصومه اسمتی وردک څوک او سره ول شخصیت وو او څنګه یو کول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مرمن اړوند میتاسته معلومات چم تکړی دی هلمن دی چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوست ټول سموات چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو زكون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مرمن هورا خلتی ده ولو چې مرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زمرد کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کول سپای خپل مینا او محبت د افغانستان د خاورې پر وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نو رازو د مرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو مرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزوه لولو چې مرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژنده شوی وه او پر مختلفو افغان مرمنو له جملې څخه وه یعنی مرمن خورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور به کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې و او په 320 هجری قمری کال کې او پښوا یعنی د مرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنی نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 320 هجری قمری کال کې دی هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي لرلې یعنی مرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي او مهارتونه درلودله شخصیت علمی او سیاسي ورتیاوی درنو زكون کو وسام د لوس په دې برخه کې د مرمن هورا خلتی شخصیت د هغه علمی او سیاسي ورتیاوی بلو چې مرمن هورا خلتی سره شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسي ورتیاو څخه برخمره وو هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشروه ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه وو د حقی حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی لخوا هم یاد شوی دی یعنی د مرمن هورا خلتی په اړه په خپل د حقی د سیاست او د حقی د پوهی په اړه په تاریخ کې هم ډیر زیات شمیر لیکنی شوی دی چې هغه په خپل د بهکی لخوا څخه یاد شوی دی د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځنګړی ورچوي شو دلیلي یعنی مرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدونی او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځنګړی ورچوي درلودل کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته سرګند کړی دی او هغوی ته خپل ورچوي شو دلیلي د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود له ممرینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو د هغه د ممرینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه پلی کې مسعود ته د غزې د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنې په دې کې میرمن هورا خلکی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی چې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نوې لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نوري هم زیاتی سی وای. نو دا لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی لمنځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي سبې کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسوي وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچيري دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت و ژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مرمن خورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه پنشتون کې د دربار شری په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی، او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خلتی په خپله سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ولی و، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبري په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه مېرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغسې یو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې مېرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي ویاست چې مېرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اهلا و سهلا، مت مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرف واسم دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته رو جوړ او صحت مند او سری د سیا چم پتان می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن برزی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله منډه یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه ځکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنه ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قبقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کوم داستانونه نه واځي کړی دی کوم د کیسو په باره کې چې کوم لیکنی دی سرته سوال دی هغه ټول ډیر پلند توګه سره ماری پکړی دی یعنی د انوان د حکومت موضوع چې دی ماری پکول هغه پلند توګه سره ماری پکړی دی خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی او ورسره د هغه څخه چې دی د حکومت بیان ورکړی دی د کوم کیسې چې جنوشته کړی دی په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي د سپورمی زریاب د اثر او زنګړتیاوی ترنو زکون کوس هم د لوس پدې برخه کې د سپورمی زریاب د اثر او زنګړتیاوی ولولو چې د هغه په اثر کې کومه خاصه زنګړنه و او کومه زنګړتیاوی درلودلې تر سلویشتو ډيري لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې فرانسوي اتهج بدل شوې دي یعنی ما د مېرمن سپورمی زریاب له سلویشتو څخه زیات شمیر لیکنې کړې دي کیسې لیکلې دي چې په هغه کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم بدل شوې دي په دې کیسو کې یو تړلې او سخت نړۍ انزور وړاندې کوي یعنی دې په دغه کیسو کې د یوې تړلې او سخت نړۍ انزور وړاندې کړی دی د سخت نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونی هغه بحرانونه هغه ټول شان دې په دغه کیسو کې بیان کړی دی چیرې چې کریکټر په ځانګړې توګه شزي د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي یعنی چې د حقم کریکټرونو د حقم مثال چې دی ورکړی دی حکم ځای ته چې دی اشاره کړی دی هغه کې په منظم په ځنګړې توګه سره د شوزو د ستونزو او په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي مشهور اثر درنه ځکه کو وس هم د مېرمن سپورمی زریاب مشهور اثر ولو چې د مېرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دي د هغو نمونه ولو د مېرمن سپورمی د مشهور اثر له جمهور څخه لکه چې موږ یادونه وکړله داشته کبل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګه دي چې په درلسه و دروش په هجری شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په درلسه و شپته هجری شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی یعنی په دغه کله چې د هکشوري دیګر د حکوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې کړی و دا په 1400 کال کې و نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم سوي دی یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی د هغه او د نرود زریاب ګټ ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار نه و زیدا چې د مېرمن سپورمی زریاب ځنې زیات شمیر لیکنې سته بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورمی زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګټ ټولګه هم ستا چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی د سابس ځنګړتیاوی د هغه کیسې دروان او ساده ژبي څخه برهمن دي برهمن دي یعنی د مېرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلارې چې په خپل کیسو کې استفاده کول د هغه تګلارې یا هم هغه سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډیره ساده ژبي څخه برهمن دي یعنی د ډیرو ساده الفاظو څخه استفاده کړي ده د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري یعنی په خپل کیسو په خپل لیکنه کې د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړي دي چې بې ځایه اوږدوالی خپل کلمو او خپل جملو ته نه ډیر کړي یعنی خپل جملې په ډیر ساده شکل سره لیکل دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت کې او په یو سبه نیو پوهیږي په خپل لیکنه کې د ساده ژبي څخه استفاده کړي ده د هغه لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د غزولاند دي یعنی د هغه د حکومت لیکنې چې دکړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر غزې لاندې وي چې د هغه په سیر باندې د خپل لیکنې سره رسولي اهم چنان د مېرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې د مهاجرت ول افغانستان څخه فنان ساو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د جبړون کې په توګه کار وکړه یعنی مېرمن سپورمی زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال محال و په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړن کې په توګه سره کار سره رسوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاف د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړن کې په توګه سره کار سره رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاف هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړن کې په توګه سره، نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپل لون سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستې کلونه یې رهنرود د زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. نستون شوه خو سپوږمۍ د خپل اولادونو فعالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاف افغانستان ته بیرته لاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاف له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاف د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاف کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاف دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه شي. رهنرود زریاف د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاف د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاف څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولونه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاف د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دوی استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
کشی وسمانا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے
آسمی پزرن باندھ جانا را